افغانستان کې د سهارت ته بجې شوې د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. چین په تورخم کې د کډوالو په یو موقتي کمپ کې له پاکستان څخه راستنو شو کډوالو او بې ځایه شوو ته مرسته ولېږله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیک اپ موټرونه او همدارس خیمې شامل دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري موقت کمپ کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي کسان پکې میشتي. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو توپانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. د ترکیې د همکاری او همغږۍ ادارې ټیکا د $55,000 په ارزښت د هرات د حوزوي روغتون د سرطان څانګې ته 40 روغتیایي وسایل او تجهیزات ورکړل. د ټیکا مسؤلان وایي دوی د دغه روغتون د سرطان له څانګې سره د 40 طبي وسایلو تر څنګ د یوه اندازه درملو مرسته هم کړې ده. افغانستان د سرطاني ناروغیو په درملنه کې د وسایلو او درملو د کموالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او د سرطان په ناروغۍ اکثر اخته کسان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د تشخیص او درملنې څانګه له څه باندې 4 کلونو راهیسې فعاله ده. د دغه روغتون د مسؤلانو په وینا په تیرو 4 کلونو کې هلته د سرطان 2300 ناروغان تشخیص او تداوي شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمتری ژرنوف د روسیې له تاسو خبري آژانس سره په مرکه کې ویل چې د تیلو د تولید په برخه کې د مسکو او کابل ترمنځ همکاري لمخ کې پیل شوی او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور لمخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلي دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاري ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وویل دوه اړخیزه سوداګري اوس څو چنده زیاته شوې او هغه د روسیې لخوا د غنمو، اوړو او غوړیو او د موټرو د تیلو په ګډون ځینو برخو کې پر مخ ځي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل وایي په بنو کې د پاکستان د پوځ له لورې پر سوله ییز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریونوالو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سوله ییزې غونډې په اړه ورکړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لورې د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د سازمان په بنو کې د چارواکو له لورې په داسې حساس وخت کې د موبایل او انټرنیټي خدماتو بندول په بیړني حالت کې د ناسمو معلوماتو او په خلکو کې د بیرې د خپرېدو سبب بلل دی. د پاکستان پوز په بنو کې د پرونی پیښې چې له کبله نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ملامتي د پښتون ژغورنې غورزنګ په غاړه اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوز بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې یوه یا دوه اونۍ شاته دی. انتوني بلنکن د جمعې په ورځ وویل د دې لپاره چې اټومي موافقه له پامه غورځول شوې ده ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو له جوړولو سره لږ تر لږه یو کال واټن ولري اوس ښایي یوازې یوه یا دوې اونۍ ورته په کار وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې په کلورادا کې په غونډه کې وکړې او په ښکاره یې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه لا اټومي وسله نه ده جوړه کړې. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستیو راپورونو له مخې ایران اوس یورانیم 80% غني کوي او که تر دې ډېر غني کړي دي درو اټومي وسلو لپاره کفایت کوي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام هدف یې په بشپړ ډول سوله ییز دی. خو د اسلامي جمهوریت چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې که پر ایران برید وشي او یا د اسرائیل لخوا د هغه موجودیت له ګواښ سره مخامخ شي ښایي پر خپل اټومي پروګرام بیا کتنه وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د خیبر پختونخوا په بنو کې پر اسولیزو لاریونوالو ډزې غندلې او ویلي دي له اداو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو د 15 تنو د وژل کېدو او د لشلون څخه د زیاتو نورو د ټپي کېدو په اړه اندېښنه لري. د نه حکومتي او خپلواک کمیسیون پرون په خپل بیان کې همداراز ویلي چې زرګونه کسان د ناامنۍ د پای ته رسېدو او د پوځي عملیاتو د نه کېدو لپاره راغونډ شوي وو چې ډزې پرې وشوې. په بنو کې خلکو په داسې وخت کې د امنیت د غوښتنې لپاره لاریون وکړ چې یوازې پرون د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د څو خونړیو بریدونو راپورونه ورکړل شول. تفصیل له اسمت انصاروان اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمېر سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلې دي. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او تر شلو ډېر نور ژوبل شوي وي. پرون ځایي روغتیایي مسؤلانو د یو تن وژل کېدا او د 20 تنو ټپي کېدا تایید کړې وه. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې لیکلی دی چې پر سولیزو مظاهره چانو له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 15 تنو د وژل کېدو او تر شلو څخه د زیاتو کسانو د ژوبلېدو پر اطلاعاتو اندېښنه لري. د بنو د سوداګرۍ خونو او د سوداګرو د ګډې اتحادیې مشر ناصر خان بنګش پرون د احتجاج په مهال بشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینۍ موخه د امنیت غوښتنه وه.
جنگ و دهشتگردی قابل نی میشنی را داغا غمای نشی میشنی را دغه دهشتگردی دغه جنگ و اتاز دیس نی را مکمل خاتمه غوری.
مظاهره چان وای چې پاوز پر دزی کړي خو پاوز او نورو امنیتی ادارو په دې اړه څه نه دی ویلي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې امنیتی وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د شپې مهال ترهګر حکومت کوي. په بنو کې پرونی ستر لاریون وروسته لدی وشو چې د سه شنبې په ورځ په بنو کې د پوز پر یوه مرکز په برید کې ملکی وګړو ته هم مرشوبلی واوښتې. د دغه برید مسؤلیت د ټي ټي پي د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه واخیست، هغه ډله چې پاکستان ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې میشته ده. خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ور بیا وویل چې د طالبانو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې په ترهګرو پیښو کې د لاس لرونکو خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ په یو خبري غونډه کې وویل د حافظ ګل بهادر ډلې په افغانستان کې پناه اخیسته او په پاکستان کې په ترهګرۍ کې لاس لري. پرون په بلوچستان ایالت کې لشت لشت درې او په خیبر پښتونخوا کې دوی حمله وشوې چې په ترڅ کې لسکونو امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته مرشوب لا واغوشته. د بلوچستان په تربت کېچ او پشین کې شاوخوا شل تنه پوځیان او ملیشه ځواکونه وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په تخت بایی کې د پولیسو پرتانی او د جنوبی وزیرستان په مرکز وانی کې چاودنې نامعلوم شمیر پولیسو او ملکیانو ته مرشوب لا اړولې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر سوله ییزو لاریونوالو ډزې غندلې او لاریونوالو ته په اوښتې مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. لاریونوالو هم ویلي چې هدف یې په سیمه کې د امن ټینګښت و. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ. دا عملیات د هغو وسلوالو ډلو د ځپلو په مقصد اعلان شوي دي چې د پاکستان د حکومت پر ضد فعالیت کوي. د پاکستاني چارواکو په وینا د عزم استحکام د عملیاتو پر مهال به د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي او نورو ډلو وسلوال په نښه شي، خو د پاکستان د پوځ لخوا د ضرب عزم په نوم مخکنیو پوځي عملیاتو ته په پام چې په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې پیل کړی و، د سیمې اوسیدونکي دغو نوي عملیاتو ته هم ډیر اندېښمن دي او وایي ښایي د مخکنیو عملیاتو په څیر دوی د ژوند هر څه له لاسه ورکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د ولسمشر کاندید ډونالد ترامپ ورلد مورز د جمهوری پال ګوند کنګری ته په خپل وینا کې افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر څرنګوالي انتقاد وکړ. ویل چې دا ډول وتل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم و. ډونالد ترامپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کېږي. اسمت سروان د ترامپ د دغو څرګندونو په اړه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جمهوریت پال ګوند مسلمانانو لمشر نصیر یاسینی سره مرکه کړې او لمړې ترې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو په نتیجه کې ډونالد ترامپ بیا د امریکا ولسمشر شو، د افغانستان په اړه به د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راوړي؟
او زه فکر کوم چې یو سناسو بدلون راځي، ځکه ما دلته د دینه مخ کې ډېر ریپبلیکنانو سره هم خبرې کړې دي. پرون خپل په ټرمپ په خپل خبرو کې په واضح ویل چې زه جنگ ختمون کې ما جنگ شروع کوون کې نه، ما تاسو قتل چې ما د ټول زوینه عراق نه فوجونه راويست، د افغانستان نه فوجونه راويست، له نار کوریا سره مې خپل تعلق کړو. خو چې ته د جنگ ضرورت شي او زه کوم ملک ته د کوم هیواد تر جنگ لپاره زما نوغه به واحد افغانستاني چې زه طالبان په نخ کم، نو دا زما په آن باندې یو ډېر سخت بدلون دی چې د بایدن په پرتله باندې د ټرمپ په انتظامیه کې راځي. او د پخکاره ټکو ویل چې بګرام مونږ ته خورا اهم و، بګرام چې وو بایدن چاینیزانو ته پاواله کړلو، ما غوښتل چې په بګرام کې پاتې شم.
لیکن سیدی صاحب، دا ترامپ چې له افغانستان نه د توکل د استلو فیصله وکړه، د دې په وخت کې د دوه تړون لاسلیک شو،
بالکل واضح ده چې د شروع کړي وا. خو چونکه دلته اوس د پرپ بایدن چې د انتخاباتو د خاطر هم په د خپل خبرو کې ویل چې ما طالبانو سره د یو هوکړه کوله چې هغه د امریکایانو په ګټه وي او امریکا په لوړ سر راوته دي، په اوچتو شملو راوته دي. خو زه د بګرام نه راوتلم، ما غوښتل چې بګرام کې پاتې شم، ځکه د بګرام نه د چین هغه فوزي ځایونه او کوم ځای چې اتم جوړه دوی جوړه یو سات دی د بګرام نه، نو موږ د پاره دغه یو ډیر خو ځای وو چې موږ خپل فوجونه هلته ساتلی وي. نو زه د بګرام څخه نه راوتلم، یعنی مطلب دا و چې بشپړ زه د افغانستان نه راوتلم، زه به په بګرام کې به د امریکایانو فوجونو حضور لرلی.
هغه معاهده چې دوی په دوحه کې کړې ده، د هغې په اساس باید ټول امریکایي پوځیان حتی تر هغه وخت مخکې وتلي وای چې بایدن خپل ځواکونه وایستل.
سروان صاحب، هغه معاهده خو اوسه کورې مال وسترې نه تا وسترې نه، طالبانو دنیا ته خود لري نه امریکایي دنیا ته خود لري، په هغه معاهده کې څه شی دي؟ هغه معاهده خو پټه معاهده ده چې دوی څه کړي دي. طالبان ولې دا معاهده دنیا ته نه ښیي؟ دوی خو وایي چې موږ د خدای او د رسول نمائندگان یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په چارچې ته معاهده کړی دا ټول مسلمانانو ته پختاره ده، حلف الفضول دی او کدا غي نو روس نور میثاقونه دي. نو خدوی دغه معاهده خو چې موږ ګورچې په دې معاهده کې څه لیکل دي، دا معاهده معلومه نه ده چې دې معاهده کې څه شي لیکل دي. نور امریکایان داسې وایي چې طالبانو د امریکایانو سره ژمنه کړې ده چې هر وخت تاسو بیسونه په کاری موږ درته دا بیسونه درکو. نو کاشکې دا معاهده موږ کتلې وای چې موږ کوشش وای چې یار دا معاهده رښتیا چې کوم طالب دا خبره کې دا رښتیا دی او کنه دي.
لیکن دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی اساس زلمی خلیلزاد چې هغه پخپل په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې غړیتوب لري، هغه هم دا خبره کړې ده چې په معاهده کې یوازې ابدا لیکل شوی دي چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان وزي او طالبان به حمله پرې کوي.
او دا خبره د پورونو موکړه چې پاتل لسم ترامپ نو دا خبره وکړه، زه خپل په کرویشن کې تاسو معلومات دي چې زه خپل هم استاد یم د ریپبلیکن پارټي ګوند. نو د خپل خبرو کې دا ویل چې پاتل لسم میاشتو کې یو امریکایي عمل نه شومار طالبانو سره دا هوکړه کړې و چې تاسو په امریکایانو غږ نه کوي، موږ به راوځو. خو وی ما دا ویلی چې په بګرام کې موږ پاتې کیږو، بګرام کې زموږ شتونی، بګرام به تاسو نه ټچ کوي، بګرام کې به زموږ امریکایي فوجیان پراته. نو که خلیلزاد دا خبره کوي په کوم بیس باندې کوي؟ ترامپ په خپل خبرو کې دا واضح دی.
د جمهوریت پال ګوند لخوا د امریکا د ولسمشر روانو انتخاباتو ته د کاندید ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه په کالیفورنیا ایالت کې د جمهوریت پال ګوند مسلمانانو له مشر نصیر یاسینی سره مرکه وکړه.
نیما نړۍ
سر دنیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوو.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینونو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سره مونږ نیو منی
غریب
د دیوې مور خبرې مو ورېدې چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکوله، خو په دې بریالۍ نشوه چې خپلې بې سرپرستې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دو په وړاندې باندې هیڅ ونشو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو کشر سره نه و شوي. اما زه د دو ته د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اکتونکو، هغو میرمنو چې سوال یا گدائی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول، له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوړونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. کې وا ښځه راغلی وه او دغه دواړه زمنه یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دې ته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړې دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته همدا سواله چې هېڅ کار نشته. لاړم تذکره مې ویوړ، مالک څه خوار او غریب ته څه کار وشي، وایي څه خومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه قل نه بل یو لاره سره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ کورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم، ورمه کور ته میر شی خرڅه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو وایند مې اوږې پاتې کېږي. او زما پلار خو مریض ده که نه، دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی، تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی. خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یو حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعاتو قربانی میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسئ چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ او جګړه وه او له دې کبله ډېری کورنیو خپل د ناناوره خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي. هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډېری ځایو کې مثلا میرمنې ویسه د کور ټول چارې سنبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمنې معاش ته کتل تر څو هغه معاش واخلي او امرار معیشت وکړي. په یو شکل د اشکال سره یعنی هغه هم دومره معاش نه وسه هغوی وکولی سي په سم شکل سره خپل ژوند مخ ته ویسي. که چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کړي، خو بیا هم یو بخورنامه ژوند یې درلوده، حداقل چاته یې لاس اوږد نه وه. نو ده هم د شکر ځای و. خو اوس سګورو خبرې کو یعنی شخص زخپلا هر ورځ مثلا درې څلور تلیفونونه ل همدغه اشخاص نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دلدې موضوعاتو سره لاس او ګریوان دي، هر ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کړی دی او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې لیوې خونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بېکاري ده، مېرمنې کار ته نسي تلی. نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچی په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده، وایي هر قدر جرسي او خر بدستي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام په یوه لومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه چې خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کړي دوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورګلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړي دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویل یې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هېواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې له داسې مېرمنو سره تر یو حده پورې تر طوانه پورې مالی مرسته وکي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام د حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې څه نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بېچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیگیری ورزده کو سه طول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسان نه دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولیږي او افغانستان ته انتقالیږي او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي، د خیریه بنسټونو لخوا نه، د نهادونو لخوا نه، په شکل د اشکالو سره. خود ما پیغام همیشه دوی ته ده که چیرې تاسو واقعا وایئ چې فقر له منځه ویسئ، او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم، وایم خی دغه پیسې در واخله، فرضاً بې وې میاستې خرڅ د واخله، یا د 15 شپو خرڅ د واخله، خو بیا زلش به باز هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یو بل چانه ده مرسی غخته نوکی. نو که چیره مثلا دست یو بنیادی کار دی توسی، فرزن یو فارم ده مرغداره ورته جورسی، فرزن یو فارم یا یو گوه ورته واخی سلسی، یا مثلا یو بزنس ورته جورسی، یا مثلا یو خیاطی ماشینونه ورته واخی سلسی، دوی تا روزونه ورکرسی تر سو دوی تولید بکی یا بازار تا یرزه کی. پا دی شکل سره به دوی طول عمر مثلا آسوده بی او د خپل لاس له خواری نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
وړه چې د طالبانو حکومت له افغان مېرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لارو خانه کول لپاره مول قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
دس یو پدیده راغله د افغانستان دغه با عزته قشر ته او دغه با همته قشر ته چې اوس دته مجبور شوې خویندې دا د مجبوریت په اساس باندې کېږي. ګدایګري سوالګري دا هیڅوک د مستۍ نه کوي. هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته چې ګدایګري یا سوال د هغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان میرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب دا حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید هم شي چې افغانې میرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر له دنه د دوه بلد نه لارشته اولادونه لري، دا کندې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هغه مرمنه چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخ کې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلي دي چې هغه مرمنه چې لوست دي، هغه مرمنه چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دي، هغه اوس آماده شوی چې هغه ګدایګریو کې او ګدایو کې تر څو خپلو وړو ماشومانو ته سره د خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که تر څو وضعیت دغه روان وي. د افغان مېرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي. نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوې ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دوه حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپل چون ماستری مې د اسلامي علوم واغه موږ ماستری کړی ده. موږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلې دي. زه د مدینه منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي. نور خلکو غوندې په مدارسو کې نه پاتې شوې، لکه د دوه غوندې موږ نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم مو اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته موږ په افغانستان که دو حال را ترو، یو اسلامی نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته، هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړي. نو چون په اسلامی نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینو نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسی بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بې سواده وي، کله چې مور بې تعلیمه وي، یا کله چې مور د خپل حقوقو څخه بې برخې وي، یا چې کله مور ونه شي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویلی شو که د اسلام په نامه تجارت ویلی شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فلحال دپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او جدي عنوان لاندې دا یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دو چرته دا داوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینه کردول همدا پکار دی چې ټولو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د میرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دو په خلو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل، پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ویو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پریده چې مخکې لري دنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولنی حق د والدینو چې دي په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړې کې، په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لک با عزت افغان، با همت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو. اما سا کال تاسو ولیدل چې 50,000 افغانان، متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکوي. آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خدل شو؟ ولی مایوسه شو؟ ولی نا امیده شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امیده شي؟ په اسلامي نظام کې ملت باید مایوسه نشي دا کوم منطق دا کوم دلیل دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته بلکې دا ظلم دی دا استبداد دی دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دلته د اسلام نوم نشو ورکولې
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري دوی ته سہولت نه پیدا کوي حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي عام وګړي چې لاس سره یو کوي و ټولنه جوړه کی حد اقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي که ډېر نشي کولای په کوم اندازه مرسته سره وکړي
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان دوی خجالت کوي خو د دې لپاره وخت شته دي اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخې په وړاندې باندې دوی د بې وفایۍ او د جفا څخه کار اخلي نه بخونکي عمل لري چې هم نړیوال کوي هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوندې هغه د ژبې خاوندې او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولای شي دغه مبارزه دوی باید وکړي دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزې نه د دوی کوي نه کی نو دا به ځان ته خجالت وي ځان ته ملامت وي خپل اولاد ته خجالت وي خپل اولاد ته ملامت وي او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ زندگی کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم وکړي تحصیل وکړي همدغه قیاس برته د افغانستان په هاغي مظلوم قشر باندې وکا چې د یو ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي او په دوه باندې دغه درانه او دغه د سعادت دروازې بندي کړي دي نو ټول مونږ ملامت یو او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري خپل شعور دی راویخ کی خپل ضمیر دی راویخ کی او انسانیت یو انسانیت دی بشریت یو بشریت دی او موږ لپاره مهم شی چې په اول اساس کې هغه انسانیت دی هغه بشریت دی نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دی وس خاموش پاتې دی وس आवाज نه وشکولې دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي نه باید مبارزه وشي باید په دې مدني ټولنې کې فعالیت یا نور د سینجوګانې فعالیت چې داغه د پاره کارو کې نو مخکې دینه چې موږ دغه کارو کوو زه دومره و چې موږ خپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغانی مسؤلیت ادا کړی وي
بله او که چیرې دا میرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي نه حاکم نظام توجه وکړي نه نړیواله ټولنه نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري حالت څومره خرابېدلی سي او دا میرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي
په یو نظام کې چې د میرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولی نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هیڅ رقم امید نه لرو او د یعنی د ده بد عواقب دا سره به په افغانستان کې تم نشي دا به ګاونډي هیوادونو تم ځي او دا به نړیوالو تم رسیږي ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري تحصیل لري موږ تاسې شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي دغه بد عواقب به د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي صلح ووسیږي او قوت په ټول جهان کې ووسیږي نو اوس وخت دی چې افغان میرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي او بلکې افغان میرمنو باندې تجارت و نشي او د حاکم نظام هم باید دغه بې غیرت حرکت چې دوی وس په وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهاتو له امله دغه میرمنې ګروګان نیولې دي دغه ګروي باید ختمه کړي او افغان میرمنو ته دغه بې غیرت اقدام چې شوی دی دا باید خاتمه یافت کړي او دوی باید خپل حق حقوق ټول ورکړي شي
که په دې خبر راته وکړي حاکم نظام ولې داسې کوي د ښځو پر وړاندې ولې دوه ګونی چلند دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای پاندونه ویلای تاسو خپل څه نظر لري ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی
د ښځو په وړاندې دغه رنګ چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم که چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو اسلامي نظام او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارسو نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکړي نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه خبرخمن نه دي دوی اسلام نه دي لوستي نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي نو د دوه نه د پیغمبر سیرت لوستي دي نه د صحابه کرامو سیرت لوستي دي نه د امامانو سیرت لوستي دي یا د صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري یا کدا نقطه نه وي دوه معلومات ولري د دوه پزلونو کې توره نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم د دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده دوه منافقت کوي پزلونو کې دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي خو دوه نه ورکه بلکه دوی د سیاسي وجوهات العمله یا د رسمیتو د پیژندلو په خاطر باندې پیوښ مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی، خزی او مرمنې په ګروګان نیولی دي او د دوه حقوق د پښو لاندې کړي تر څو د ښځو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولنو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه ناخبري موجوده ده یا د دوی په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان میرمنو ته چې له دندو ګوښه شوي دي، دوی په یو بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تېروي، تاسو ډاډ به دوی ته څه وي؟
د دوی ته به زموږ ډاډ دا وي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینهو په نمایندګۍ د ټولو میرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی که دوی دغه نارینه وبخښي، ځکه چې دومره جفا په اوسه پورې په تاریخ کې د یو کشر سره نه وه شوي، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیه کې دومره نه ده شوي. نو دغه میرمنې دي په خپلې بزرګۍ سره، دغه میرمنې دي په خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه ته عفو او بخښش وکړي. اما زه د دوی د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټېږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدې له نه ګوري، اقل شی په خپل کور کې خویندو ته نه ګوري، میرمنو ته نه ګوري، لورګانو ته نه ګوري. نو خویندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسو عاجز یو، موږ او تاسو په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاب کيم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی د خپل ذات په اساس باندې چې هغه صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دی دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لري کیږي او میرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګانی او تاسو به جاپونو ته ځئ، وظیفو له بځئ او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولی چې انسان ظالم کېدی شي خو الله ظالم نه دی، انسان عدل نشي کولی خو الله عدل کوي او دغه زموږ ایمان دی او دا زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تربیه هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو پزړه پوری او نوې موضوع ته ځانګړی شوی او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو. هغه ګرځېدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجه پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجه ته راټیټیږي. دا په دې معنی چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي. د ورځې 210 درجه او د شپې منفي 110 درجه راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندي، هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنې له 800 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د یویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل، او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واورېدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یویشتمې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په یویشتمې پېړۍ کې ډېری علمي څېړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزي جغرافي ته څنګه شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافي د کرهنې لپاره مناسبه ده کیا، او د هغې په دوام به لخون کې واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایطو لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنۍ وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنۍ او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% د غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیا نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوج څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوج زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نه بعد دی او اوربوج هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوج کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی، وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زده کوونکو، کرهنیزه جغرافیا یو پراخ بحث دی او په راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی پزرپوري مسالې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بلوونکو نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې له سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورشتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسو په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنگ نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورشتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورشتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري. ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورشتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شوندانې غورس دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستک په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نسته. سور نژاد لرونکي کسان چې دي یادیږي، دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتونو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي، د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګ نسجونو ماده چې په پوستکي راټولېږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي اپیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن داسې تور رنګ لرونکي وي. د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکی یې زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولای شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره لکه چې ورڅخه یادونه وشوه د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد د شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منکل توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوی ده چې د افغانستان په اتبابو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دي. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
ل ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
راغلی گودر نسانی ولی ولم دی لم دی دی راغلی گودر نسانی ولی لم دی لم دی دی پریدا چه زنگی پسی ندی یخواری بری دی زنگی چپ زے یا جوڑ کا بالغ دور زلفوں
لانجی لانجی دی سلف دے ملنڈا وائر وہ کی بگی دی پیدا چیزا